لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
یو ځل بیا په یوې ځانګړې خپرونه کې درته مخاطب یم. نن هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په سفر چې په نړیوال جام کې بشپړ کړ ل خپل میلمنو سره خبرې لرو. په نننۍ خپرونه کې هم بیلابیل میلمانه را سره دي. ښاغلی شفیق الله ستانکزی د کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس، دغه راز ښاغلی فرهاد فدایی د کرکټ لوبو مبصر، او ښاغلی نورعالم فرید د افغانستان کرکټ بورډ د شمال زون د کرکټ پخوانی مسؤول. ټولو ته هرکلی کوم، خدای دې وکړي چې ښه پخیر راغلی، ستړي مشئ، ټولو ته هرکلی. ستانکزی صاحب، پیل له تا نه کوو، لاندې لوبې پیلوو. د سویلي افریقا پر وړاندې به د افغانستان سیالي حتمن لیدلې وي، دا ویلی شي چې افغانستان په لومړي ځل د چټک بولینګ آل راونډر پیدا کړ؟
په لومړي ځل خو به زه ونه وایم چې چټک بولینګ آل راونډر پیدا شوی، خو دا به درته وایم چې په لومړي ځل یو پوره آل راونډر موږ ته په دې نړیوال جام کې پیدا شو. یعنی داسې یو آل راونډر چې دغه په بیټنګ باندې اقلا ته پوره اتکا کوی سي. که چیرته موږ د عظمت الله عمرزي پوره پر کریئر تر دا مهاله پورې وګورو، تر اوسه پورې عمرزي په بالینګ کې کوم خاصه کارکردګي نه ده کړې، اما په دې نړیوال جام کې موږ ته د ده بیټنګ یو فایند وو، لکه یو لاسته راوړنه. که چیرته موږ وایو دې نړیوال جام د افغانستان څو یو دا اوس سیلف بیلیف دوی کې پیدا سه، ورکه چې څومره مې ته دا کلوز سیالي بایلې، یو او بایلې لږ زره سیټ بیک وی، دوه او بایلې، درې مو بایلې، ځتی بیا هغه د تا کانفیډنس ختمیږي او په اخر کې وایي سیار نه یې سو ګټلای. نو دغه نړیوال جام کې موږ څلور سره لوبډالې ماته کړلې، او دغه بیلیف او دغه کانفیډنس موږ کې راغی، او د عمرزي میډل آرډر کې سی وته شو دی مونږه هغه د عظمت الله عمرزي پر اتک سره بالکل ډکه شو.
فدایی صاحب، د عظمت الله عمرزي په بالینګ کې خبره وکړو، وړاندې هغه ته په بیټنګ کې هم دغه سي چانسونه نه و، لکه اوس چې په بالینګ کې چانسونه نه ورکول کیږي، خو چې کله په بیټنګ کې چانس ورکړل شو، مخکې پوزیشن ورکړل شو، هغه ځان ثابت کړ. که په بالینګ کې هم په هغه باندې د لسو پوره اورونه اعتماد وشي، فکر نه کوي چې ځان به ثابت کی په دې نړیوال جام کې هم څو ځل ډېره خطو پچونه وکړه؟
بالکل ساحل صاحب، تاسو ته او تاسو درنو میلمنو ته او لیدونکو او لیدونکو ته سلامونه. عظمت الله عمرزي کې تاسو پیات سي شپږیزه کې د 2000 کال د یو جای کریم جنت سره پلیر اف د ټورنمنت، کله سي اسد خان سره خبري وکي، هغه د بالینګ باندې ډیر زیات اتکا کوي، هغه وایي عظمت الله عمرزي واقعا ډیر ښه بالر ده. د نړیوالو خبرې کې چې تاسو تعقیب کوي، سچن ټول کړي د نړۍ یو غټ لیجنډ ده، هغه ویلې سي د عظمت الله عمرزي د ریسټ موومنټ د ماته بوشنر کومار غوندې ښکاري، یا پروین کومار غوندې ښکاري، چې دای بال دواړو خواو ته سوینګ کولای شي. او د باندې سکله د استرالیا په لوبه کې د نوې بال سره اعتماد وسو، دوه وکټې ډیره چټکې، دوه وکټې واخیستې، هاته دومره پریشر واچو سي هټریک لپاره، په اول ځل لپاره د افغانستان کوم لوبغاړی برابر وسي هټریک واخلي. نو تاسو خبره بالکل دقیقه ده، خو زه فکر کوم سي اوس لپاره کوم حالت کې افغانستان د دې استفاده واخیسته، هغه دا اوسې د په بیټنګ باندې تمرکز وسو. نو زه فکر کوم د سویلې شو دا اوس د موږ لپاره یو بیټنګ تیز تو بچونکی آل راونډر سو. نو په بیټنګ کې د خپل وړتیا وښودله، او دای که چیرته د افغانستان لپاره په لوبو کې 15 اورونه هم وباسي، او دای په بیټنګ کې د سره خمس روان دي، نو زه فکر کوم سه پیخي کافی ده د افغانستان د لوبډلو لپاره سه د راتلونکو لوبو کې خپل ځان ثابت کړي ان شاء الله.
بالکل عظمت الله مرزی باندې که خبره کوو از ما چې څومره په یادېږي په 2010 او 2014 زیږدیزو کلونو کې چې کله د افغانستان په داخلي کرکټ کې د ولایتي کچې او بیا د زونونو په کچه باندې سیالۍ کېدې، د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر هم او اوپنر بیټسمین و. ډاکټر صاحب نور عالم فرید ته به په یاد دي په هغه وخت کې چې د عمو په زون کې فضل حق فاروقي لوبه کوله، د مسانک په زون کې رحمت الله ګربز چې په ګل باندې مشهور و، ابراهیم زدران او مجیب لوبه کوله، د سپینغر په زون کې وفادار او دغسې نورو لوبغاړو لوبه کوله. هغه وخت ډاکټر صاحب دغه لوبغاړي چې اوس د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبه کوي او په نړیوال جام کې یو ډیر ښه ټورنمنټ پای ته ورساوه، ولې له 2010 زیږدیز او 2013 کلونو نه وروسته د افغانستان په کورني کرکټ کې داسې لوبغاړي مخې ته رانغلل چې هغوی دغه نړیوال سټیج ته ځان راورسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ساحل صاحب، تاسو ته په برنامه کې قدرمن مشر رور او همدارنګه د افغانستان د کرکټ هغه اجرایی رئیس چې اوس کمی کارنامې روانې دي، دا به مبالغه نه وي چې د دوی د یو غټ لاسته راوړنه وه. تاسو مننه، او همدارنګه د فدایي صاحب چې ځي بعضې وخت خپرونې او ډېرې خوږې خوږې خبرې کوي، ښه علم لري، د ټولو ته او همدارنګه ټولو لیدونکو ته زموږ سلامونه او احترامات. یو سوال چې دا تاسو کوم اشاره کورنی کرکټ ته وکړه، دغه هغه لوبغاړي دي چې د هماغه وخت په پرتله باندې چې کله کومه برنامه منګل راخه ده چې نن اجرایی صاحب رئیس صاحب هم هلته ناست ده، او تاسو هم وایي چې موږ دغه لاندې لیول چې کورنی کرکټ ده چې نن د هغه نن ابراهیم ګربز او همدارنګه عظمت فاروقي د هغه لوبغاړي دي چې په هغه وخت کې موږ ورته کار کړی او ډېر کار ورته شوی، او دا هغه لوبغاړي دي چې اوس الحمدلله په غټ سټیج باندې لوبیږي او دوی لوبې کوي. هغه د نن نمونه دي په نړۍ په سطح باندې کراشو نن د عظمت لوبې ته تاسو مخکې په ټولو تفسیر وکړه، واقعا که چیرته موږ ریاض احسن هم همداسې تاسو سره په بند امیر لوبډله کې هغه هم لوبې ده، که چیرته هغه ته چانس ورکړی شوی وای هغه به هم خپل استعداد ښودلی وای. اکرام علي خیل زما ډېر ښه یادېږي چې په هغه وخت کې زه مریض وم او ته راسره وې چې تا یې ورور ته مبارکي ورکړه چې سپینغر لوبډلې ته ما تا ورور داسې یو حال ته راوسه، انشاءالله ډېر زر به د 19 وکړي او دا وکړي. ګوره هماغه و چې هغه ورور یې هغه شپخانې ته راغی او هماغه ځای نه دغه هلک موږ راواخیست او هغه تاسو کارنامې، دا ټول هغه شی دي چې اوس په ملي لوبډله کې لیدل کېږي. خو خلک دومره دي چې په هغه وخت کې د ولس چې اوس څومره رسنۍ د لارې د کرکټ سره ډېره، یعنی بعضې ورونه هغه ورونه به و چې یو وخت کې به په شمال کې موږ ورته کرکټ تشریح کوو نه به پوهېده، اوس هغه موږ ته تشریح راکوي په کرکټ کې، یعنی دومره استعداد په کرکټ کې پیدا شوی او د خلکو لیوالتیا ده. نو که چېرته اوس موږ کرکټ د کورني کرکټ د هغې کورني کرکټ سره پرتله کړو، واقعا زموږ د کورني کرکټ ډېر اوس ضعف ده. هغه لوبغاړي چې واقعا ګوره موږ نیشنل ټیم کې هغه لوبغاړي لکه موږ ټولو ته احترام لرو، لکه سمیع الله شینوار، شهزاد او همداسې نور لوبغاړي، هغه زاړه لوبغاړي دا اوس لیستې لوبډلو کې لوبېږي او زموږ ځوانان ناست دي. که چیرته دغسې اوس هغه خو بېرته لوبې ته نه شي راتللی، که موږ چیرته همداسې ځوانانو ته په هغوی باندې اعتماد ونه کړو او هغوی ته لوبې ور نه کړو، نو هغوی به څنګه په مخ راځي او څنګه به لوبه کوي؟ نو اوس زموږ کورنۍ کرکټ ډېر خراب دی او ډېر کمزوری دی. که چیرته هغه مخکینی سره پرتله کوو، دا اوس هم کوم لوبغاړي چې موږ لرو دا د هماغه وخت لاسته راوړنه ده، نوي لوبغاړي موږ نه لرو. موږ هغه لوبغاړي چې مخکینی هم لرل، زیاتره زموږ لوبغاړي وتښتېدل خارج ته لاړل. خپه دي، زه به ډېر ښه نومونه هم درته واخلم.
په دې نړیوال جام کې به د افغانستان په لوبو لږ ډېر تمرکز وکړو. مهمه خبره دا وه چې افغان لوبډلې پرله پسې چې کومې سیالۍ وکړې، یعنې داسې نه ښکارېدل، مخکې به داسې ښکارېدل چې یوه به ډېره ښه لوبه کوله او نورې سیالۍ به بیا ډېرې کمزورې کولې. دا ځل یو څه چې په افغان لوبډله کې ولیدل شول، په مسلسله توګه یې ښې لوبې وکړې، که څه هم د نننۍ سیالۍ پایله د لوبې د سویلي افریقا د بیټنګ له پایله تر اخره پورې داسې ښکارېدل چې سویلي افریقا فیوریټ ده او شاید دغه سیالي سویلي افریقا وګټي، خو بیا هم لوبه تر اخره پورې راورسېده. د دغه تسلسل چې په افغان لوبډله کې پیدا شوی و، د دې لاملونه څه ګڼئ؟ څنګه یو دم افغانستان دغسې تغییر وکړ د سریلانکا او د هندوستان د بنګلاديش او هند تر لوبې وروسته؟
ساحل صاحب غټ مثبت پوینټ په دې ټول ټورنامنت کې یو دا افغان لوبډله بالکل په حیث یو یونیټ لوبېدله، ډېره متحده متفق ښکاره کېدله. سینیئر لوبغاړي ول او جونیئر لوبغاړي ول هغوی په ګراوند کې 110% افرټ وکړ. همدارنګه کپتان ته ډېره زیاته سینئر لوبغاړو ډېر زیات سپورټ ورکړو، که هغه چېرته راشد لیدلی وي، که هغه چېرته محمد نبی لیدلی وي تاسې، نو یو غټ علت او لامل دا و. بل دا ده ساحل صاحب که چېرته مونږ وګورو تیر نړیوال جام کې هم مونږ مسلسل ښې لوبې وکړې، یو د انګلینډ خلاف لوبه خرابه تللې وه، یو څو دوه درې نورې لوبې لږ خرابې تللې وې، نورې ډېرې کلوز لوبې وې. خو افغان لوبغاړو هغه کوم شعار چې مونږ په نړیوال سطحه باندې مونږ همیشه ویلی، د مور وی پلی د بیټر وی ګیټ، څومره زیاتې لوبې چې مونږ کوو هماغومره مونږ ښه کېږو. دا خبره ما همیشه کړې چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله هر سټیج ته ننوتې ده، هغه سټیج کې مونږ یو وخت څخه وروسته ډومیننسي شو کړې ده. هغه چېرته مونږ کله کې افیلیټ ممبر وو په ای سی سی لیول کې، هم مونږ ته به یو وخت کې کویت او مالیزیا شکست راکوو، خو یو وخت کې داسې څه چې هغو لوبډلو ته هغه لوبغاړي به مونږ د لوبغاړو کوټو ته راتلل سي، حمید بھائی دولت بھائی پلیز مجھے مارنا نہیں کل، دا خبریں بے قول پاڑو. بیا لگن روس سیدھا منگا اسٹریٹجیکلی زمبابوے بنگلہ دیش او ویسٹ انڈیز ٹارگیٹ کڑل پلمڑے کیم دے دے درے وڑ ٹیمونو سر سٹرگل کو خو اس دوی بانے ڈیر زیات حاوی ہستو او دوی بانے دمنگا لوڈا لکا دا. ہمدارنگا پاکستان سرم سیالے یو کڑلے پاکستان لوڈا ل زمنگ پ خلاف بانے به همیشه وست فشار لاندې وی، او دوی ته به مونږ په هر لس سیالي کې مونږ له پاکستان سره وکړو شپږ یا او بدر نه ګټو. نو دا یو ډیره اشکاره خبره سوله چې افغانستان ملي لوبډله اوس لکه انډر ډاګس یا کمزور لوبډله نه زی ټورنمنت ته، چې هغه ته مونږ به صرف زو او پارټیسیپیشن به کو، بلکې دغه ټورنمنت ته ګټونکو حقدار یاستو. دا خبره ګوره مونږه تخپل ګراس روټ لیول او د خپل ملي لوبډلې پیاوړتیا معلومه ده. کله بم سیمه په نړیوال سټیج کې دا خبره کوله 2019 نړیوال جام تم سه کله مونږ یو کال مخکې ما په نړیوال شورا په مجلس کې ویلې چې مونږه د سیمی فائنل یعنی ما پایلو به ټارګټ کړی ده، ډیرو خلکو تمسخر وکړ. متاسفانه که هغه 2019 نړیوال جام کې هغه کوم ستونزې سه زماله تک نه بعد راغله د کپتان تغییر او رزمخ کې او کوم سیاستونه سه وسول، یقینا ریزلت به خو زمونږه. حتی که چیرته به مونږه روسه هم دا خبره کوله سه چې افغانستان ملي لوبډله دې جوګر سه نړیوال جامونه وګټي، آی سی سی ایونټس وګټي، ډیرو مبصرینو به په دې باندې تمسخر کوو. نو هغوی زه ملامتوم نه، ځکه سه دی کوم پوټینشل چې د افغانستان په ملي لوبډله کې دا لوبغاړو کې دا په ډیرو کم لوبډلو کې لیدل کیږي. اوسنی ساحل صاحب ډیر زیات یو مهم سټیج ته مونږ ننوت یا ستوري دی نړیوال جام څخه وروسته، اگر که باید مونږ نیمه پایلو به ته وتلی وای د استرالیا سیالۍ زمونږ د توقع خلاف او د یو څه ټاکټیکل بلنډرز له وجې نه مونږ سیالۍ وبایلله. اگر د بیلیدلو لوب نه ولا باید مونږ نیمه پایلو
د استرالیا په سیالۍ خو بات من خبرې کوو د استرالیا په سیالۍ
کما بعدي غږی کم درته افغانستان ملي لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ ته اوس په کار ده سي ډیر زیات متوجي سي یو څه پلان جوړ کی. مونږ په راتلونکي کال کې شلوریز جام لرو، په 2015 کې چمپینز ټرافي لرو، په 2016 کې زما په خیال بیا یو نړیوال جام لرو، کینل لرو زه مطمئن نه یم، خو په 2020 کې بل 500 جام لرو. اوس نه باید افغانستان د کرکټ بورډ تھنک ټینک دې ته متوجه سي زمونږ کوم لوبغاړي زمونږ د آئنده دغه ټورنمنټونو دغه سترو ټورنمنټونو حصہ جوړېدای سي او له دوی څخه مونږ کار کولای اخیستای شو. باید د کوچنګ سټاف څخه پوره ډیټیلډ رپورټ ډیټیلډ رپورټ دا یعنی په کرکټ کې کته غواړې سه پرمختګ وکې په ډیرو جزئیاتو باندې باید بحث وکې او په جزئیاتو باندې باید ځان پوه کې او هغه ته لوبډله برابره کې او هغه جوړ سي سم مخ وړاندې ولاړ
شي. مننه ستانه ځکه چې فدای صاحب نن چې د سویلي افریقا پر وړاندې کوم سیالي و دغه سیالي او د دې سیالي باید بایلات لاملونه امغه د استرالیا پر وړاندې د ماتې اغیز وک نور سلامونه هم کېدای شي.
ټول نستر لامل دی استرالیا په مقابل کې د لوبي د لاس ورکول ګورې کچرته تاسو د نړۍ په کچه باندې کوم ټیم مو ګورې په داسې یو مرحله کې چې کله تاسو ګټلې لوبه بایلی او د دې ارڅ مونږه مخکې لوبه کې ولیدل د دې نو وروسته چې کله ماکسویل ال بي دبليو اوټ ورنسو لکه دغه چانسو ال بي دبليو ورکړې و امپایر اوټ ورکړې و بال باونس لکه ډیر کم امکان لري نیرون نه لاندې بال ولګيږي او غادي به دومره چګ ولګيږي وکټ کې به باونس هو قسمت د ماکسویل سره وکړي چې نه ټراپسول یو دفعه د مونږ د ټیم باډي لانګویج تغیر وکړي یعنی هغه وجودي حرکت سه انسان هیڅ څومره په جذبه باندې تلوبه کې متاسفانه د تیرو لوبو پر طلب باندې د اسړیا په لوبه کې دا شی بیا کم ولیدل شو لکه هغه جذبه و نه سولیدای په اخیری اورونو کې موږ و نه سوکلی سي مکسول غونډه یو لوبغاړی سي مشکل هم درلودو په صحیح جینو باندې مرتبال و نه سوکلی د اسړیا په لوبه باندې په تاسو سره خبرې کوو خو د یو لنډ اشاره کوم ته کوم مثلا مکسول دې ته باید موږ مجبور کړو چې بال پسې ورغلی موږ سره خلاصي بال رانو سي د فصله فاروقي نو کولای شو چې راوند وکټ راغلی وایډ ورته بال کړی دې مجبور کړی چې په ډرایو پسې خلی پټ کم انسټمیشن په بیک فوټ باندې موږ باندې ولاړ موږ دې ته نه مجبور ڈرائیو تراسی ترسو چانس جوړ سی خو خیر د سویلی افریقا سره لوب سه کله مونږه کوله نو هغه لوب سه تا د سی بایل له خا مخه په تابع تاثیر کوي هر ټیم سی په تاثیر وکاو زو ایم سه وو سم افغانستان دومره لوب وکړه دومره فایټ یا دومره مبارزه په دې لوب کې سویلی افریقا سره وکړه تاس موږ ته دای موږ لپاره خزی دیو 244 منډې کم وي خو بیا د عظمت الله فاروقی عظمت الله عمرزی لوب واقعا سی یو مثبت ټکی دی د لوب نو په ټوله کې دومره سي توقع کېدله هغه سي لوب مونږ ونکړه خو ډیر زیاته خراب لوب مونږ ونکړه دا په دې معنی ده چې مونږ اوس هغه میچورټي ماشالله پیاوړې سوي ده لوبډله مو قوي سوي ده په ځنګړي توګه باندې د عظمت الله عمرزي دغه لوب او بیا سي تورنمنت د سي حالت تر پای ته ورسو 353 منډې کړې دي وو وکټ یې اخیستې دي نو دا په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه زیړې خو نن نه لوب څومره سي توقع کېدله متاسفانه غومره نه
ڈاکٹر صاحب فرید تاسو په وطن کې آلته د دې نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبو د خلکو برداشت څه د عوام خلک څه وایي مخکې به چې کله افغانستان سیالۍ بایللې په وطن کې به خلک ډیر په غوسه وو په سوشل میډیا کې به هم ښکارېدل خو تاسو په وطن کې آلته په افغانستان کې د خلکو احساسات څنګه دي د خلکو نظریات څه شی دي څه وايي خلک د نړیوال جام د وروسته
عموما یو د افغانستان مخکې د دومره لوبي د لوبډلې تنوي جوړ شوې ورلد کپ کې کافي لوبي وي د ملي لوبډلې لپاره خلکو یو خپ فرصت وزکه په افغانستان کې تاسو ویني په دې ورځو کې ډیر خلک چې دي یو د خوشاله یو د تفریحي پروګرام د لپاره چاغه ذهن آرام ټول په تلویزیونونو ته د کرکټ د سیال د لپاره ناشتو او په لومړی کې خلک ډیر مایوس وو لکه موږ چې فاول کې درې لوبي وو بللې افغانستان چې هغه یو لوبه بنگلاديش ته او همدارنګه هندیا ته او نیوزیلند ته چون کچې د زو وایم دغه په خلکو په هغه وخت کې دا تصور او چې کیناستدل په ناغوي به دا خبرې کولې چې زمنګ لوبډله ته صحیح پلان نو جوړ شوی زمنګ په لوبډله باندې صحیح پرپریشن نو شوی زمنګ لوبډله ته صحیح کیمپونه نو جوړ شوی زګه کې تاسو او د خلکو خبرې یو اندازې درست هم وي زکه زمنګ لوبډله په خپل په جریان د دی ورلد کپ کې خوشاله په څلورم لوبډله څلورم لوبه منګو ګټله پنځم لوبه منګو ګټله او همدارنګه شپږم او ما هغه چې د استرالیا لوبه تاریخي لوبه هغه لکه څنګه چې مخکې فدایي سبو ویل کنه هغه باندې وزن ورزم چې ځکه هغه په خپل نظریات ورکړل او دغه نو از موږ لوبډله کچیرته مخکې ورته لوبډله د سي غټو ټیمونو سره جوړې شوې او ان شاء الله موږ امید لرو چې موږ به سیمی فائنل نه تر فائنل پورې تللو او مخکې به تلوزم چې زه د ستانګزي شپ دی خبر سره چې واقعا زمنګ لوبډله متحده و چې دا ویننګ کو زمنګ لوبډله تاسو لیدل په میدان کې دی یو بل ډیر بل خصوص دا سینیر کوم لوبغاړي چې تاسو ولیدل عمرزه صاحب چې دا کچیرته واقعا زمنګ لوبډله ته مخکې کار شوی نو عمرزه صاحب دوی باید مخکې په تللې و چې کلوبو کې مخکې راغلي وکرام علي خیل باید مخکې کلوبو کې موږ ته مخکې باید لوبې کړې و او دا باید مخکې راوستل شوی و لوبې چون دوی دا کار نه وکړي دا جریان د لوبو کې کله چې لوبي جریان لر په هغه کې شای مونږ ته را پیدا شو یو دوه خیل است راولنی چې مونږ ته راغلی هغه یو د اکرام علی خیل یو هغه سوپر آل راونډر چې زه وایم هغه دغه عظمت پو چې عظمت الله عمرزی چې مونږ ته پلاس راغی دا د لوبو په جریان کې مونږ ته راغی په دغه لوبو باندې یوازینی لوبه چې و د پاکستان و چې واقعا ولس په ډیر زیات خوشاله او ډیر خوخی پی وخودله او په کار هم و چې باید خوخی وخی ځکه دا غوی ډیر وخت چې یاره کوم تبلیغات او وسو او دای مونږ حق هم دی د ټول افغانانو حق دی چې خپل لوبډله باید په هر معنی په هر وخت کې کاغه لوبه بیلی او کګټي باید مونږ تشویق کوو همدا شونن د سویلی افریقا سره د افغانستان لوبه و که لوبه چیرته و بلل شو خو دا ده چې اتلانو سره زمونږ د زړه نه مینه ده د ولس مینه ده ورسره هغه استای د هغه دغه مخ کې کارکردګي استای او امید لري ټول همدا وي چې باید د افغانستان اداره باید نور تکړه شي چې د لوبډلو ته د غټو دوه سینه چې زمونږ الیب لوبډله او ما سره لګي و او عمان مونږ بیا شپږ په ټی 20 کې د سیو وهلو واغه مالب لوبډاله نو هغه یو مونږ بشپړ غړي توپ له هوا د استو هغه کې دي نغې دی تر اوسه پوری ای پلیټ ممبرشپ هم لري دغه خبره کوي به لري پلیټ ممبرشپ هم لري هغه مونږ ډیر کم مونږ باید د استرلانکا سره په دی وخت کې لوبې لرله مونږ باید بنگلاديش سره لوبې لرله که چیر ته مونږ صحیح پلان لرله او په پلان باندې تلله وي مونږ باید اول سره بنگلاديش سره چې کوم لوبه وي دا باید مونږ په ډیر پلان باندې بیا مونږ باید سریلانکا نه بیا کله کله پاکستان چې مونږ مات کو تاسو ولید انګلند مونږ مات ک دغه چې بدغه لوبډل نور هم کې د اوس مونږ ډیر مخکې تلو ان دې نه معلومیږي چې مونږ لوبډل په دننه په لوبو کې خښوله او دغه هم دغه سینر لوبغاړو نه کور ودان مننه چې هغه خپل د غزوان لوبغاړي ځان سره مخکې بوتل وی چلول او لوبه او همدارنګه خلاص کړو نه افغانستان د پاره واخیستلی
ڈاکٹر صاحب نورعالم وړاندې د دې یادونه وکړه چې افغانستان باید په پلان د نړیوال جام ته راغلی وي د دې پلان خبره تاسو هم په ورکم نمخ کې نقد کړی و څنګه پلان او بل افغانستان له دې وړاندې له پاکستان سره لوبلړۍ وکړه د دې نه وړاندې له سریلانکا سره له بنگلاديش سره درې هغه هیوادونه چې په ایشیا کې پیاوړي لوبډلې دي او په دې کنډیشن کې ډېرې ښې لوبډلې دي له هغوی سره لوبلړۍ ولوبولې تر دې نور باید افغان کرکټ ادارې څه کړي وای
خبره دی لوبلړیو نه ده بالکل ډېرې ښې سیالۍ مونږ کړلې متاسفانه د نه مدیریت له وجې نه له دغو سیالیو څخه مونږ استفاده ونه کړه د لوبډلې ترکیب جوړ نه سه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څخه لابراتوار جوړ ته نړیوال جام ته دوه یا درې میاشتې پاتې دي او ډېرې مهمې سیالۍ ته د نړیوال جام دپاره په دې صفت زه مهم ټایم سره نړیوال جام دپاره یو ډېر ښه پریپریشن ترې نه کېده هغه پریپریشن مونږ نه کړ تقریبا درې دېرش لوبغاړي دوی وازمویل دا نه و په کار لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مخکې اشاره ورته وکړله د تا د لوبډلې ترکیب سي جوړ نه وي او ته دومره ستر ټورنمنت ته روانې د دې معنی دا ده چې تا بالکل تیاری نه درلوده د تا میډل آرډر کې په عامیانه اصطلاح زه وایم سوری موجود ده په فاسټ بالینګ کې سده ته ګیپ لري سپین بالینګ دې په هغه کمبینیشن باندې نه ده نو دا هغه ټول موارد دي چې تا هغه سمال ډیټیلس ته نه تللی په دې لوبډلې په تیارۍ کې کلم چې ته هر یو اینګل نه خپله لوبډله تیاره وساتې که د تا ټاپ آرډر دي هغه پرفارمرز وي او خپل د پرفارمنس پیک ته ورسیږي کله چې لوبډله ته د خپل پر د لوبډلې څو حالات وي د لوبډلې په درې حالاتو کې راځي لوبډله داسې نړیوال جامونه تیارې له آف سیزن نه چې کله ته پرې راشروع کړې کله چې ته نړیوال جام ته داخلېږي باید تا د لوبډلې پرفارمنس پیک لیول ته ورسیږي زمونږ پیک لیول نه و مونږ پیک لیول ته په دې نړیوال جام کې ورسېدلو هغه هم خوشبختانه سي نجیب زدران انجرد سه او اکرام علی خیل را انټر سه همدارنګ عظمت الله عمرزی ته په پنځم پوزیشن باندې بیټینګ ورک او هغه لک کلکس نو کدا دواړه دا دوه کار کنه وای سوي د زمنګ د لوبډلې په نتیجه ډیره مختلفه و موږ سیالي به ډیر بیللې ویل غټل نه به بیلا ډیر زیاتو کدی انګلند خلاف د اکرام علي خیل اننګز نه وای څو شپته او کاویا او څو شپته رن ځای وکړل هغه ډیر قیمتي رنونه موږ سره موږ دی پاره وکړل په یو سلاویا او کال تم زمنګ وو اوټ ول راشد راو وتل راشد خان سره شل 25 رن ځو کړل لغنه بعد مجيب زد رن راغی هغه شل 25 رن ځو کړل تقریبا د ټیلندرانو سره سل یو سل پلس رن ځو کړل زمنګ ټوټل سکور 200 او ته ورسیده همدا عظمت الله عمرزی په د سریلانکا خلاف بهترین اننګز وکړ څو او رن ځای وکړ 25 کې یو بل 50 هم وکړل نو دا هغه پوینټس دي چې باید مخکې نور ته فکر سوای وای تیارې ځکه شرط دی یو لوبډلې او زستا ته وایم چې د هر یو سمال ډیټیل باید په نظر کې ونیول شي لکه د نن لوبې د استرالیا د سیالې مثال زده کړم فدای صاحب ورته اشاره وکړه خو زه حیران دی ته ما سشاته بنچ کې هم یو میسج لوبډل ترانه غي کله چې د ماکسویل کیچ ډراپس او ماکسویل 50 ته ورسیده زمونږ د لوبډل باډي لانګویج بالکل ختم شو کپتان نه نیول تر اخیری لوبغاړي پورې ټول وغورځیدل کله چې تا باډي لانګویج وغورځيږي لوبډل غورځي او بیا
دغه دغه ستارګزست دغه څه عمل وی چې کله یو لوبډل په مکمل توګه یو دم په لوبغالي کې تغییر کوي روحيات له لاس اور کوي د دې عمل څه وی او مخنیوي څنګه کېدای شي
مخنیوي چې کله ګوره مونږ ته څه کارونه کړل یو دا چې کله مونږ باډي لانګویج څه کله د لوبډالي وګورځیدل نه له شاته نه ورته میسج راغی ما ورته ډیر په ډیټیل کتل نه له شاته میسج راغی چې ټایم واخلای یو کس دروغ وګرځيږي اډل جوړ کوي او 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 ټیم میټینګ وکي یا یو بل کومه بهانه وکي راغوند سي او نه د نن نه د راشد یا د نبیم د ټکی ته پام نه وسه لوټل سره راغوند کی بل سټریټیجی ډیره مهمه ده میکسویل 500 رنزونه بعد او کلشپیتور رنزونه بعد په ځبانه کرامس راغلل په داسې حالات کې یو بیټسمن خو زیدلې نسی حتی ګرځیدای نسی هغه ته په امغه بال کې کومه غوړې مخ کې فیټ کې په باډي کې فیټ کې او همدغه شاتونه وای دی ون کټي سټیډیم دومره کې سټیډیم ده او هغه کې په دوی چې کړي وای عظمت الله عمر زه ډیر لیټ را وسته نوین الحق ډیر لیټ را وسته امدارنګ نبی ساخیل ډیر لیټ را وسته په داسې وخت کې ته د تا دوه رنګ فیلډ اکسایس هم د سکوير لیگ او فاین لیگ ډیپ کا هم د ثرد مین او پوینټ ډیپ کا او فیډ هم اوټسایډ د پینزم سٹمپ یا شپګم سٹمپ باندې ير کړی کا او په اور کې یو یا دوه بالا شارټ پچ دی مخ ته ورچګوا سوچ کې به وي خو یو نه یو پکیټ سی کتاسته په لارډز کې د بن سټوکس اننګز دریاد وی استرالیا امداغه سیراونی ولا د استرالیا مکمله باډي لانګویج ختم سر داون سر په اش سیریز کې خو ټیم هارډل جوړ سره سټریټیجی جوړ اس ولا دوړ زلې بن سټوکس هغه سی اوټ ک اوټ سایډ دی اف سٹمپ یو ته شارټ پچ کولی اوټ سایډ دی اف سٹمپ اخر یو بالو چت کړه او اوټ سر بل په ون کډي سټیډیم کې ممبئی کې انډر لایټ بال ډیر زیات سوینګ کیږي موږ ټاکټیکل بلندرز چیرته کړی
په نشئی توګو اعتیاد تاسو د تدریجی مرګ او کورنیمو د بدمرغی په لور بیایي تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هله یومنې په واده م افغانستان لوګر ولایت از رسالی څخه پیلن په تهران پردیس خار کېما نو ایران کې دی افغانو سفر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوه جمع کیږي چې ډیر افغانو سفر یونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بندیان دي جرمونه تورنه کې ورګول په چا خیدونه وخت وسوکه اعدام کړو سخت نیول روان
السلام علیکم محمد رسولیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزه خو ډیره دي ډیر ستونزه دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نور ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د اولس پغم کې نه دی زما پاکي دا او فکر سره دلته چې مونږ د بایومتریک تذکيري کوو یعنی زه د یو مایو به د پاره د بایومتریک د تذکيري د جوړولو په کوشش پسیم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا شل زره کلداري تللی دی او د تذکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي یعنی کتر پای د تذکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنی زما څه پرې وي تذکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر څلور زره کلداري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او سیمه څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره پنځوس شپېته زره کلداري پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري نه مټر ولري او نه پیسې ولري د هغه ژوند پر وزانه وي خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي دغه اسانتیاوې خو راته راولئ دا دفترونه یې اضافه کوي مامورین یې ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نسي فعاله کولی په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211401.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو ستړي مشي. زه سید شنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی لتو دو سیاسي ټولنیزو او جالب موضوعاتو سره هر کله کوم. دا ونی را سره ګوري چې موګکان هم د انسانانو په څیر اوګده خیال په لونه وي. د الادین د کیسې حقيقي انزور هم په یو ځوان کې ګوري. د مولا ترخیل د نیول کېدو قضیه هم خبروم. کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرې نیوکه هم خبرې لرو. مجیب زدران سره د خلکو د مینناکو نیوکو شی بیا هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځنی په لټ حال هم در سره شریکوم. خو تر هر څه لومړی د تیرونې مهم سرټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما وی. پاکستانی صدر اعظم وای طالبان به یا ټي ټي پی انتخابي یا پاکستان. عباس تانگزی تور پورې کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی. سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړي.
انتهایی غیر معمولی مراحت دي مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر فراخ دلی اور مصالحات پسندی کی قدر نہ کی گئی.
مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي.
په ګوانډیانو په دغه سره باد دی چې کاش کومه کمزوري اخلاق دی نه وای کړی او ته مناسب نه و.
طالبانو ته د ایمل ولی او ظاهر اکبر غواخونه. ایمل ولی خان وایي د طالبانو سپین بیرغ اٹک کې څه چې افغانستان کې امن نمنې. ظاهر اکبر وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام را نشي طالبان او مقرره یې نمنې.
تاسو اوس ډېر ښکارا غلامان یې د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانان وایي.
ما فقط په یخ شي په شو خلاصه مې سلام کې لکه ونه مستقيم په خپل مقام یو کبه هر باندې راشي خزان.
د افغانانو په جبري اخراج د خبرګونونو دوام. لغړیان خپل تون پرلت شلم ورځې نه واړو خو پاکستان وایي که سولې سپاتې نشوي و به مزکو. بل خو اروپا کې هم افغانانو لاجنونه پیل کړي.
موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه دي چې دوی نه پیسې اخیستل کیږي دوی وهل کیږي دوی
ټکول کیږي. او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداري وایي که همداسې مالی ملاتړ مو نه کوي قرض راکړي بیرته به درکړو خو جګړه کې مو یوازې مه پرېږدئ.
اوکې پلیز ګیو اس ا کریډیټ.
بیا هم سړی مشي. ظاهرا داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلې شوې دي. د طالبانو رئیس الوزرا تیره اونۍ چې له اوږدې مودې وروسته په پرده باندې راښکاره شوی او پاکستان د خدای له قهره وویره او زیاته کړه چې د افغانانو د بې عزتۍ او بې ابرو کولو حق دوی ته چا نه دی ورکړی. همداراز د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی بیا پاکستان تورن کړ چې د افغان کډوالو په نامه میلیارډونه ډالر ګټه کړې ده او اوس د دوی غبرګون ته نه مجبوري.
مونږ ډېر زغم وکړ، له حوصله م کار واخیسته، شدید عکس العمل مونږ خود زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او مونږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې مونږ عکس العمل وکړو.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یو تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بچاته خطر نه پیښیږي، خو که اوس پاکستان کې دننه کوم بریدونه کیږي پاکستان دی خپل مخه ونیسي. هغه هم داراز ویلي د ډیورنډ کرښه د حکومتونو له توانه وتلې خبره ده او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي. بلخوا د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه ده کړې
او دا دوی لپاره مناسب نه و، او نه په اسلامي اصولو نه په دنیاوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف و. په بله معنا به موږ ووایو چې موږ په ګاونډیانو په زړه بد دی چې کاش که دومره کمزوري اخلاق دی نه وای کړي، خو تا مناسب نه و. او دغه خو راځي پر چا باندې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لوري سپینسترګه بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتې پی کانال چارې بندې کړي. خو بلخوا د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی ده چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه، سوداګریزې لارې ورته خلاصې کړې، پراخه سیاسي سینه ورسره وکاروله، خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجه ګواښونه له خپلې خاورې نه دي ختم کړي. نوموړی وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 60% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي. د د په وینا په دې تړاو دوی هر 15 ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعال ترهګر معلومات او راپورونه هم استولي. نوموړی وايي پاکستان بل اخره د ایسای د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واسطه وچی د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو لورې په دوستۍ باندې انتخاب کړی. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښې شته دي چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوې برابرې کړې دي.
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری
په عین حال کې د یو شمېر افغان مشرانو غیر ضروری بے مسؤلیته او گمراه کوونکي څرګندونې دا خفه کوونکي دي، او دغه څرګندونې په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه ملرل
معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نوموڑے وای طالبان اور تبیا بیا ویلی چی خپل مسائل پر کور حل کړي، زکه دوی زنی گابونا داسې پورته کړل چې پر د پوینا پاکستان کې ترهګری ختمې ده یا کمې ده شي.
تیر دو کال راهیسی چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی، پاکستان کې د ټي ټي پی بریدونه زیات شي، او دغه بریدونه کې 2008 په تو زیات ولسی وګړي مړ شي. په دغه بریدونه کې 15 افغان وسلوال هم، او 15 افغان وسلوال بیا د پاکستانی ځواکونو سره مخامخ نښتو کې وژل شي.
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پښتونخوا د ملت پاله ملي ګوند مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پښتنو دینی او ملت پاله مشرانو سره د امیر خان متقی د 3 میاشتې مخکنی ناستې جزئیات په ډاګه کړي، او یادونه یې کړې ده چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلي وو دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د ملا فضل الرحمن او نور مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړې چې طالبانو ته یې په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلي افغانستان یو درې رنګه ملي بیرغ لري، او امیر خان متقی ته هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس پر رایه واک ته نه یاست رسیدلي هیڅ کله به مسپینه جنډه په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو.
خو چې نه د افغان ولس په اوټ نه راځي، د افغان ولس په همدردۍ نه راځي، د امریکې او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي. ما هغه کړو منې د دې هغه عمرو منګ هغه نه دی منلې، منګ اسامه بن لادن نه دی منلې چې هغه وخت کې دا ډېر سخت و. تاسو خو ډېر ښکارا غلامانی ده اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانانو وایي.
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تیری وی و نه تاویل او مویل ته پکتو دا چې خارجي چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستان د خپل واغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو دوه نیمو کال راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړي دي. پاکستان څو څواره په طالبانو د چمن غلام خان او ترخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پریښودل، خو برعکس له افغانستان د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تر اوسه روان دی. اوس د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وای ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکاریو د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کی د دغه واد له مشرانو سره ځینې مسایلو باندې د ګډې همکاري سرخوځولې ده. ملا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کی د چابهار بندر لاري افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی ده. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی دیوي سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کنټینرونه ایسار کړی دي. ملا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادراتو وارداتو په زیاتولو هم خبرې کړې او ایران ته د واخان لاري چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د سانتیاو برابرولو سینه هم ډبولې. معلومه نه ده چې طالبان بل ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پر غولو کې څومره پرمختګ وکړي، خو پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې افغانستان ته د کډوالو پستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي، بلکې په افغان سوداګرۍ هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عرب امارات، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو له هند وروسته دغه ډلې حکومت دویم ځل دی چې په تاجکستان کې د خپل مقرره او برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی، خو هلته د افغانستان د سفارت په خواني پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اغبر د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاسلیک د نوي ډیپلوماټ د مقرره حکم سری کړی دی. ظاهر اغبر ویلي تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت رانه شي، دی او همکاران یې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نه به مقرره کړی سړی په سفارت کې پریږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان په خواني حکومت سفیر محمد ظاهر اغبر چې اوزان د افغانانو سیاسي استازی بولي، هغه پیغام د رسنۍ په حضور کې څیر کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کېږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی که با اصطلاح از طریق طالبان
هغه مکتوب چې د طالبانو لخوا پر رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی. زه خلکو ته داد ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
هیڅ نو مشروعیت این ګروه در نصب ما نداشته.
د طالبانو سرپرست حکومت د ظاهر اغبر د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اغبر د طالبانو له سخت منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
نمایندګي قونسلي
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تللی، کارکوونکي یې دلته زموږ سره کار کوي.
همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
در روان کال په فبروری میاشت که بخارو خار که در افغانستان در قونسلگری ودانه زین برخه ویجار شوی وی، تاجکستان په هغه وقت که در طالبان و در حکومت در پلاوی ورتک تایید او یا هم رد کرده نو و وقت در طالبان و لبیار هستن در رئیس گنشمیر گوانده هوادون و در افغانستان سفارتونه در طالبان حکومت تسپارلی دی. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتونکی دی، د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اغبر ته ځواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګونی تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګرۍ مسؤول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جان د قونسلګرۍ افغانستان مقیم خارو د تاجکستان نمایندګي مستقل بوده او مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنسولی را ارائه می دارد.
او په کوزه او جنوبی پښتونخوا کې لا هم د ملت پالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکه ټپ شوې نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نور ملت پالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغي په بستر پروت ملتپال سعد الله جان برقوي د ډیورنډ کرخې موده پوره شوې ده او نور دا کرخه ارزښت نه لري، بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو بل دغه ملت سره نه وي کړی.
خلک چې یو سړی سره څه کار کول غواړي، نوکری نه اوباسي، مکان نه اوباسي، دغه کې نو غلا نوټس ورکوي. وای دومره ورته نوټس دی، دومره دی که تا غم ونه کړو نو دلته نوٹس موٹس ہم نشتا. اچانک بس یو دا کرا پریو پی نیم چی دا دا حکومتونو تر حد پوری دا کم زینا دا اور لگی دلے دے، خو نتیجہ بے صرف صرف دا افغانستان او دا پاکستان ترمینزا د نفرت او دشمنی په شکل کې خیج.
بل خو په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګرۍ لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلت له دوه اونۍ زیاته موده وشوه چې روان دی. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتی چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د آزادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د ده پر جایداد سترګې کره کړې دي، تا د ده د بینک پر بیلنس سترګې کره کړې دي. خو یوه خبره درته کو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل سوي، ځورول سوي، خوش سوي یو چې ډېر څه موږ له څه کول پکار دي موږ به یې نسو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړي دي په دا 15-20 کاله چې سره سره کړي دي، دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی قسم په خدای له کمرۍ د حساب درسره وکړي، بیا هغه حساب ته ځان ټینګ کړه.
بای چر څوک زموږ لپاره مظاهرې وکړي، بعد د مظاهرو ما بعد پرلتونه ولګي، موږ راورې ساسي پارټي ته خواست کوو چې مثال دا د ټوله پښتانه مسله، دا ټوله پښتانه بې عزتي ده. دا د نه دي چې په شمن کې واسي پرلت ولګي، د چمن والا د پاره یا موږ ټوله پښتنو د پاره دي.
تیر څو ورځې کې د پرلت کوونکو پاکستانی ملیشو ترمنځ خو ډبه هم رامسته شوه، خو د پرلت په خورولو تر اوسه هیڅ نه دی بګلی شوی. دې پرلت ته ملت پال سیاستواله مورغلی او د پاکستان په حکومتي د افغان کډوالو ضد پالیسیو لامل نیوکه کړې دي.
جمالیوم یو وزیر اعظم ارای وسته کارونه دی واغسته پښتانه په خراب کو، اوس دا په کرایې باندې کاکړ سه برا وسته پچیشي باندې خالص په کرایې باندې راغله، پښتانه به په عزت کی په داسې بے عزت باندې بچو دشمن ہونے باسی خان
افغانان چې اوس دا چغې وهي، د دې مطلب دا دی چې زور چیرته بل ځای کې دی او قصور یې له بیګنا خلکو څخه اخیستل
کیږي.
همدارز د پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتي وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سوله ییز دي، خو ملتپال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورته شوی دي، دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سوله ییز، که د سوله ییز پاتې کېدو څخه تیر شول او له هده یې پښې واړولې، نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوي او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بل خوا یو شمیر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي، له پاکستان په هر برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یو ناباوره ګاونډي بللی دی. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي، خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو، لوټلو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده، دا له ټولو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
د دې خلاف نه یو چې ولې افغانان به خپل ملک ته لیږي، موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لیږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
ملګري د پاکستان وحشي سیاست چې افغانان په دې قباحت او په وحشت د خپل خاورې نه د انساني اصولو خلاف ویستلو ته اړ کوي. ولمړي
Oh,
او له افغانستان د باندې خبرې دادی چې کڅام جو بایدن د اوکرين لپاره د 1.7 میلیارډ ډالر بودیجی منځوري له کانګرس غوښتې ده. خو د اوکرين ولسمشر تیرونه دوه ځله عجیب او غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زلنسکی تیر اونۍ ویلي د فلسطین او اسرائیلو لانجی اوکراین له نړیوالو ایرکړې ښکاری او ک نړیوال ملاتړ پریک دي. نو روسیا به د ټولو اوکراینیانو په وجلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کی. هغه په یو بل بیان کې چې په خپل اکسپانه خبر کړی دی له نړیوالو غوښتي کامداسې له مالی ملاتړ ډډه کوي نو قرض پیسې دی ورکړي دوی به بیرته ادا کړي.
اف یو کانټ گیو اس گان گیو اس سم فاینانشل سپورټ اوکی اوکی پلیز give us a credit and we will give you back man.
بل خو د انډونیزیا د ستري محکمه قضایی شورا د دی هیواد قاضي القضات انور عثمان جو کول د عمله لدندې سلب صلاحيت او رخصت کړي دي چې یو قضيه کې پریکړه دغه هیواد د ولسمشر د زوی په حق کې ورکړي و. عثمان جوکو د ولسمشر خپلوان دي او په خپل سری د 15 قاضيانو په ملتیا د ولسمشر جوکو ویدو د کم عمر زوی ته د مرستيال ولسمشر څوکۍ ټاکنو کې د نمائندګۍ حق ورکړي. د انډونیزیا ستره محکمه د نهو قاضیانو لخوا کنټرولېږي چې قاضي القضات هم په دې ډله کې دی. خو له دې وروسته به قاضي القضات د نهه کسیز رهبری هیئت برخه وي اما له خپل ستر څوکۍ به برخمن نشي. او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې که څه هم تیرونه ایل افغان کډوالو سره د پاکستان د چرند موضوعات ګرمو خو ځینې نور خکولي اړخونه هم پکې وو. افغان کرکټ ملي لوبډله چې د محل د نړیوال جام لوبه لپاره په هند کې ډیره ده د عرفان پټان، یوسف پټان او د غوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده ملمسیا جوړه شوه. د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې ملمسیا ته د هند طبیعت لرونکي افغان نسبه سندرغاړی عدنان سمی، دغه فاریابی میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوره سنیل شټیا مربلل شو. عرفان پټان چې کورنۍ ټول په پښتو غږیږي اصلا د سواد ده او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرلپسې بریاو افغاني نڅا کول او د افغانانو مینه ځان سره زیاته کړه. او د ټورنیز شبکو د تیر ونی بلګرم موضوع دا و چې د طالبانو عدلی وزارت د ولسی جرګې په خوانی غړې مولا ترخیل محمدی د زمکو د غصب په تور لته مودې رئیس نیولې. خو اوس ورور حاجی موسی ترخیل وای طالبان یې کور ته ورغلی او څلور نورونه هم نیولې دي. موسی ترخیل یو خبره شوی ویډیو کې وای د طالبانو په مری خپل مدرسې جمعهتونه کورونه او جیدادونه ټول طالبانو ته سپارلی خو بیا هم د طالبانو د عدلی د وزیر غوسه نه د پرسړه شوی. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوی طالبانو ته بیات ورکړی او د دوی بیماش عسکری ته اوس هم تیار دي.
موږ ته د ډیر په غوسه ده نه پوهیږو چې د موږ له خوا نه دته د غلط راپور انعکاس چا ورکړی ده. خو تا تر دې موږ ارزو ده چې وزیر صاحب عدلیه باندې موږ وسپاره اردوی سه دغه مولا ترخیل د دغه مولا ترخیل کورنۍ د تا ګوره بیماش عسکری دي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په خبرېدو بحثونه پیل شوه چې یو شمېر سیاسيونو د خپل غصب کړي او زمکو مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړي او د جمهوریت نظام په نړولو کې ورسره یو لاس و. خو طالبان اوس هغه هم نه دی بخلي. همدارس ملاتړ خیل ته نږدې سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یو وزارت کې د دې لپاره واخیستل شو چې پیغام به د عدلی وزیر ته ورسول شي او هغه به وګوري. خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په مخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګون افغانانو له قضیو دفاع کړې ده اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خبرې کړي چې په یو کې افغان میرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ. هغه ویلي هو دې درلود چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه بشاته نشي خو نور به وسه شوی ده. بلې پښتنې فعالې جماعت ما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت چیرول لپاره تللی و شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پښتنې ته هیڅوک نه پریدي او دا خلک لکه د بندیانو په څیر د انتقال کمپونو کې ساتي. هغه پر خپل اکسپانه ویډیو خبره کړې ده او یادونه کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبري اعلان هیڅ نو ازادي نه لري. استرالیا ته د غټل لوبي په بایلولو کې څام د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي، خو په دغه لوک بکی د بایلات یو عامل دا هم بدل شوی چې مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن ماکسویل کیچ خطا شوی. یو شمیر کسانو له دې وروسته سم دواره په مجیب زدران نیوکه پیل کړي، خو ورسره جوخ د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلي او د اغل منتقدینو سره یې ګوتی ماتي کړي. مجیب زدران چې د کم عمره خو نازولي او افغان لوبغاړو په ډله کې دي، دا محل په شلوریزو او پنځو سوریزو لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري. له لوبې وروسته افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د مجیب زدران یو ویډیو خپره کړی ده چې د لوبې له بایللو وروسته د خلکو په نیوکو چرت خراب شوی او بیا رحمان الله ګربز دوی په زور ویده کړی. افغان ممثل شریف الله میرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو تنظیم ویډیوګانې خپرې وایي، دا چې مجیب زدران پر ډیر ګران دی نو د سخت انتقاد پر ځای یو ډیر نرم تمثیل کړی چې نه د مجیب زدران زړه مات کړي او نه هم د لوبې په بایللو خپل خفګان پټ کړی شي.
مجیب جان زمونږ اتل دی، همداسې نورم. زما مقصد هیڅ کله تی دا نه دی چې د هغه زړه دې خفه شي یا د هغه د مینوالو زړه دې خفه شي یا د چا د ازار سبب وګرځېږي، نه. اما غلطي شوې ده، هغه غلطي ته پام راړولو دپاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا په داسې حال کې چې ګڼو افغان لیکوالو مجیب زدران راتلونکو لوبو ته هڅولی او ټینګار کړی چې د ملي لوبډلې د دغه اتل لوبغاړي ښې او بدې ورځې ټولې ورسره مني او راتلونکو لوبو ته یې بیا هم ملاتړ کوي، خو دا لوبه چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایللو نه وه.
هغه زمونږ اتل نه او اتل به وي او انشاءالله اتل به پاتې کیږي. نو هیڅ لوبغاړی نه غواړي چې یو میچ کې ورنه اشتباه وسي. دا خو راځي لوبه کې چې یو توپ خطا کیږي، یو سخته توپ نیسي. نو هیله کوم د مجیب رحمان رویا مزه یې پکوي، هغه لیره مه باسي چې هغه پاکستان مات کړه، هغه دا نور دیشونه مات کړل.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهوره و چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري او دا ځواک په ژویو کې نشته، خو اوس د هوګورتس هیوجس طبي پوهنتون د جینیلیا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه، ژوي هم د واقعیاتو ځایونو په لیدو تخیل، تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ ایوی ډلی د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشین څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولی شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړې ده چې ژوي په تیره موږکان هم د هغه څه په اړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویخه خوبونه ګوري چې کاش کې داسې څه مې لرلی یا داسې مې ژوند کولی. وایي موږکان چې کله ځینې شیان په تخیل کې راولي نو د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډیر اوږدو اوږدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د څراغ دیو او قالینی کیسه مخامخ اوریدلې. افغانستان کې د الادین سیریال هم چلېده، خو د دې خیالي کیسې د ممکن کېدو خوبونه اوس هم ځوانان ګوري. د هند په ګروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې ده. هغه سره څراغ نشته، خو جادوی قالینه ځانته جوړه کړې ده چې د خلکو پام یې وراړوله. هغه ځانته له اتومات برقي سکیټ بورډ نه د الادین قالینه جوړه کړې، د الادین جامع غوندي او په سړکونو ژوند تیری. دا ویډیو هغه څه موده وړاندې هم خبره کړې وه، او اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته وریا د کړې لیدلې خوبونه په خپل هم په تعبیر بدلولی شي.